تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ستاسو خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې له خبرونو ورسره درته خبرونه او تبصری هم د غسی یو اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو ته دې هر سوړان دي به خبرونه وورو چې شاهین بډای راي وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پرلت نن هم دوام لري او فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شویو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان کړی دی. د فوج د اماډی کو ادارې ISPR په وینا پرون پرور پنده کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځنی کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېخو امنیتی اندېښنو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوې چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي افغانستان ته اشاره وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندي پټنځایونه او د هغو وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د فوج د اعلی کمانډانانو د مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د فوج د مشر له سفره وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پرلت نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناستې او له حکومته د لادرکه بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوچستانو د احتجاجي پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون د پرلت په ځای کې د خبرو پر مهال پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغې غوښتنې دې په اوو ورځو کې دننه ومني، ګنې نو تحریک به خپل مدعا د بلوس قام مخې ته کیږدي.
وایي د اسلام آباد انتظامیه ته یو وار بیا دا پیغام ورکوو چې دا احتجاجي پرلت او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج ترسره کیدونکي هر تشدد او زیاتی ځواب به ټول بلوچستان ورکوي.
د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې دی په بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وجنو تور رد کړی دی. وایي که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې به کوي. د قبایلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا نگران وزیر امیر عبدالله ویلي دي چې د مالی پانګو بغیر په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو عمل نیمګړی دی. پرون په باجوړ کې خبریالانو ته په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت د سیمې لپاره د پانګو ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې، خو د پانګو ترلاسه کولو لپاره د صوبایي حکومت هڅې روانې دي. صوبایي وزیر سپیناوي وکړو چې په انتظامي توګه دا سیمې د خیبر پختونخوا برخه دي، خو په مالي توګه اوس هم د وفاقي حکومت د واک لاندې دي. دا په داسې حال کې دا چې وفاقي حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو لپاره خپل برخه پانګې نه دي ورکړې، چې له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه نیمګړی پراته دي. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکم اوف له خپل طالب سیال حمیدالله اخونزاده سره په تاشقند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزه همکاریو خبرې کړې دي. د 2020 کال په فروری کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له ړنګېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په دوبي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیرېدو په اړه له سره خبرې وکړې. او فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شویو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لغې وروسته وکړ چې د رواني ونې په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په همدې اړه یو راپور خپور کړ. د هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسه توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. بل پلو ایران تل ویلي دي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییز اهدافو لپاره دی. دا د دې خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د پوځ پای مهمه دو ورځنۍ غونډه کې چې پرون په راولپنډي کې پیل شوې پریکړه شوې ده چې د تحریکي طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پر ضد به کوټلي ګامونه اخیستل کېږي. د کور کمانډرانو د یادې غونډې مشري د پاکستاني پوځ مشر جنرال اسیم منیر کوله. نوموړی تازه له امریکا ستون شوی دی. د پوځ لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په یو ګاونډي هیواد کې د تحریکي طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالېدل د پاکستان سلامتي ته خطره ده. زموږ همکار نجیب امیر په دې اړه په اسلام آباد خبریال طاهر خان سره خبرې کړي او په پایل کې د دې غونډې ارزښت پوښتل دي.
دا مهمه خو پدې و چې د کال اخیری څو ورځې دي او غونډه لکه د غټول یو جایزه یو جاج غونډه اخیستې دي چې خدای وروسته بیا بیانیه راغلي ده. نو اسې خو د فوج د مشر بیانیه هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانیې بیا وروسته د فوج د خوا خبره شي، نو معنا دا ده چې په هغې کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغې ته توجه شوې ده او په هغې کې لکه تاسو اشاره ته نوم ویل هغې کې دغه خبره شوې ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه دی اخیستل شوی، لیکن مراد خود افغانستان دی چې ټي ټي پي او دغه رنګ نورې ډلې د دغه بیانیې په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس په خوا فوج صرف د موجودیت یا حکومت به د موجودیت خبره کوله. اوس په کې دی بل خبره کوي چې الته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغه وسلې ترلاسه کړي دي، نوې وسلې، جدید وسلې، او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ټي ټي پی په اړه باندې، د نورو ډلو په اړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه چې دي دا کوي چې هغې تر فعالیت اجازه ده افغان طالبان یې نه مني، نو معنی دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغې نه ناهیلي او مایوس ښکاري او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم دلته حملې چونکې زیاتې شوې دي، نو د هغې باوجود ممکن ده چې دلته دا یو احساس وي د فوجي قمندانانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګي ګامونه نه دي اخیستي چې د دې هغه تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب، تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینې تحریک طالبان پاکستان ډله هلته فعاله ده یا د غزې نه بریدونه کوي. اسې کوم ګورو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه باندې خو اوس باړه مو لګېدو او د تګ را تګ هم ډېر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو به ګورئ چې د بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی ته هم په اسانه اجازه نه وي، پاسپورټ دی، ویزه ده. د وسلوالو تیریدل په ډیورنډ کرخه باندې دې ته ستاسو نظر څه دی؟ دا کار دوی داسې لارې لري چې اوس هم اوړي راوړي په دغه لاره باندې؟
پاکستان او د افغانستان سره دی چې ازغن تار دی او پاکستان اکثر چې مونږ دی فوجانو جرنالستان بوتللی دی دی او تخپل کلی پوسټونه خو لري. زخپلم دوه ځله لکه په میډیا پر سنې او په ټیم کې ورغلې ما، نو دی خپل طرف نه خوکړ خو د دې یو ګیله مخکې هم پاتې شوی و د تیر حکومت نه او طالبانو نه، خو ځکه زیاتره چې دی امیدواري و چې طالبان حکومت راشي نو دلته هم حالات ښه شي. دوی دا وایي چې افغان غاړې ته هغه رنګ ګامونه نه دي اخیستل شوي چې څنګه پاکستان اخیستي.
دا مشال رادیو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیل د ماتې سره مخامخ ده، ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو او سنبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولو هغومره عاید لاسته نه ورسي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار د پرمختګ لپاره نوې منصوبه پیلوي. په پېښور کې د مرکزی حکومت تر واک لاندې کارکوونکي ساينسي لیبراتوري پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې چارواکو بزګرانو ته په نویو ساینسي طریقو باندې د کرهنې کولو او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبه په اړه خبرې وکړې. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
پیخور کې د صوبې غټه ساینسي لیبارټری پی سی ایس آئی آر کومه چې د مرکزی حکومت لاندې کار کوي پکې د دسمبر په 28مه د زمیندارانو لپاره یو پروګرام تابع شو چې پکې د صوبې زمیندارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساینسي لارو زمینداري کولو او بیا دغه زمیندارانو لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي حل ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې. د پی سی ایس آئی آر لیبارټری په خیبر پختونخوا کې مشر یا ډایرکټر جهانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیندارو ته نوې او ساینسي لار خودل آدوی خبرول دی.
تی ورس پورز آبادی اغا سوا کی گی او زریز مکا اغا ورس پورز کمی گی او تا دی غط آبادی تا خوراک کمیز پورا کول پارا اس یو نوی کنسپ انٹرنیشنل دنیا کے آغا شورو دے چیاغی تا ورٹیکل فارمنگ ہوئی یعنی اس پورو جو سنگ منگا زراد کو اغا ہاریزنٹل تزمکی پسط آبانی کو اس بید منگا فارمنگ دارے چی تزمکی مختلف چیتونو کے منگا آغا ورٹیکل فارمنگ کولی شو او یو اندازے مطابق تا دی ورٹیکل فارمنگ کی تا یو کانال نا تقریبا 15,000 پروڈکشن منگا مختلف لیئرز کی کولی شو.
د صوبی زمیندارانو وایي چې زمیندارو کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتي افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي. نو ځکه زمینداران خپل د کر کروندې زرخیز ځمکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبی سازمان ویان لیاقت یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
موجوده وخت کې زراعت چې دی زمونږ مقامي ماغه فیل شوی دی. په زراعت باندې زمونږ چې په مختلف کمپوستونه دي په هغې باندې کمې خرچې زمیندارو کې کم محنت پرې وکړي او بیا هغه مارکیټ کله راشي نو هغه مارکیټ هغه ته په هغه شکل کې ملاویږي نه هغه تر خپل پیسو بدل چې کوم دینه نه ملاویږي یعنی زمیندار لپاره نقصان دی. دا په دې ټولو اثرات چې کوم دینه دا هغه دا چې کله زمینداری فیل شي نو زریز مکه چې کوم دینه په تیزه سره زمیندار لګیا دی هغه د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅوي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیندارانو لپاره په زمینداري ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد ښه کولو لپاره حکومت څه کوي نو د خیبر پختونخوا د اکنامک زونز ډیولپمنټ او منیجمنټ کمپنۍ یا کی پی ازم کوم چې صوبه کې په نړیواله کچه د صنعتي املاکو ته د وده ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجینیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وایي چې د زمیندارو لپاره دوی د هیواد د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړی چې ورسره به زمیندار ډېر ګټه ترلاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسائی هم
د فارمر ته غټ بینیفیټ دا دی چې هغه لکه څنګه استاد ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی راغله په سیزن کې دا قیمت ډېر په ښکته راشي زمیندار دغه شی نه ملوي نو دا بس په مارکیټ کې پرایسز چې کم دی هغه سټیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی هغه به ښه ریټرن ملاویږي چې ښه ریټرن ملاویږي نو گروئنگ ایریا به هم سیوا کیږي هغه به نوي ټیکنیکس زده کوي به نوې ټیکنالوژي هم راولي چې پروډیوس سیوا کم نو دې اکنامک زون په وجه باندې به ان شاء الله تعالی زمونږ پوره یقین دا دی چې دا به د ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله.
نو موږ وایي چې خیبر پختونخوا حکومت درابند سیمه کې د هیواد تر ټولو غټ زراعت او اکنامک زون جوړوي چې رقبه یې سباندې 3000 اکړه ده او دې کې به د ملکی سرمایه کارونو علاوه نړیوال سرمایه کار هم پله سرمایه لګوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
د پاکستان د نورو سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي. د انتخاباتو د کمیشن له پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع څخه د کمی اسمبلی پر یوه او د صوبایي اسمبلی پر درو څوکیو انتخابات کیږي. ولس که څه هم د انتخاباتو په تیارو بوخت دی خو یو شمېر یې ناهیلي دي او وایي نوماندان یا امیدواران وادي لوی لوی ورسره کوي خو د دوی په وینا تاریخ ثابته کړې ده چې بیا وروسته پر هغو وادو نه خیزي یا یې نه پوره کوي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده نو باید چې خامخا خلک ووټ ورکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر ضلع یو مدني فعال اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکول وعدې شوي وي خو پوره نه کړل شوي او دې سره دوی د روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلق چې هغه ډیره دلچسپی نه لري، هغه وجوهات داوی چې دلته کومې مونږ سره وعده شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا بسارانه تاسو له درکو د هغه روپو تر اوسه پورې 1 روپۍ چاته نه میلاو شوې. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات وشو نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چاته فنډونه میلاو شو. دلته مونږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وې چې شیلمان واټر سکیم اوبه به راولو، ور سره چې دی د سپورټس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وعدې کړې، له بده مرغه تر اوسه پورې هغه یو وعده تر نه ترسره شوې.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داود خان پردی بیا وایي چې پرمختیایي کارونو لاسته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینۍ ذریعه خپل ووټ کارول او جمهوري نظام دی.
مونږ یقین په ووټ دی او په بیلټ پیپر باندې دی، نو د هغې دپاره مونږ الیکشن کمپینونه هم کوو انشاءالله. مونږ به په ګلو کوڅو باندې هم ګرځېږو او دا مطالبه به هم کوو د ریاست نه، چې کومې د ریاست مضبوطې ادارې دي، خو چې کوم د عوامو حق دی او د کوم سیز دپاره مونږ ووټ غواړو هغه سیزونه به ته مونږ لا راکوې، نو د هغې نه بعد به د خلکو اعتماد به حل کېږي، هغه به د تا سره په پالیسو باندې متفق کېږي. نو مونږ به عوامو له باور دور کوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې، یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلۍ په 20مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په 1 اویا حلقو باندې خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د قومي اسمبلۍ په 2 حلقو یعنی N3 او N4 باندې د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلۍ په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا یو له ناکراره سیمو څخه ده. هلته په 2023 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې روانې وې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده چې په دې تیر یو کال کې هلته څه تیر شوي.
د 13 کالونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 40 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمېر تر 40 پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمېر 40 ته رسي. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر 40 وو چې په هغه بریدونو کې هم تر 60 زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمېر 60 ورکړل شوی وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمېر 30 وو. د میرعلي اوسېدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نہ صرف دلته کی پټونه زیاتې حملې شوې دي بلکې وار په وار دلته پرشن نم شوې دي. خو مقامی خلک بار بار په دې علاقه کې د پرشن در به اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ خود کشدہ ما کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي. پرشن در به اعظم نه یو کال پس خو امن او آئین پس بیا بدام نه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفی بریدونو پرته شمالی وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالی وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګری زید پولیسو څنګ او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګری 1050 پیخه شوی چې دغه پیخو کې په ټوله صوبا کې 420 امنیتی سرتیری پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوی دي. د وسلوالو زید 2501 کروای شوی چې پکې 2555 وسلوال وژل شوی او 912 نیول شوی دی. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول. خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوی چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسلوال وژل شوي دي. او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم له مرکز څخه د خپلو مالی بقایجاتو غوښتنه کړې ده او سم مرکز د یادې صوبې د 213 ارب روپیو پور وړې دي. شنونکي وایي اوس خو نگران حکومت او په زغرده له مرکز د صوبې حقونه نسی غوښتلای. خو په تیرو وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړې چې له وجې یاد صوبا د مالی ستونزو للاسا کړیږي. د مشال ریډي خبريال غلام غوث په ډېر رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته د خپلو بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتې دوري. د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کېدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نه و زیاته شوي. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي یا غم نه دي ورکړي چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپے چې کوم دي هغه فیډرل ګورنمنټ سره پروت دي نو چې نگران حکومت یا خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره ډیولپمنټ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پہ روان دی کار مار نشته ټول یو کال نه تقریبا تاسو وګورئ دلته برتیانې بند دي ټول یو سسٹم چې کم دی هغه جام شوی دی او هغه دا ډیر زما خیال دی چې ډیر غلط فیصله هغه ټایم کې چا ته مشوره ورکړې وه خو ډیره غلط مشوره وه خو چې حکومت پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده دا دغه زما خیال دی چې ذمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت وو نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوري کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نوره هم پیچلې شوې ده
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر ریکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي نو هغه هم په ډېر مشکله سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي تاسو ته به یادي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو بدلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته ولاړو هغې ته به مینت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پرشر به پې غورځولو نو علاوه چې دی په دې حقله باندې څه ناڅه زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاوېدو نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی او هغې نه موږ دې وخت کې زیات متاثره کیږو
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو نو کېدی شي دا مسله د یو څه حده پوری حل شي
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کول دوی سره اختیار نشته مینډیټ نشته مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده انکریزز نه ملاویږي خلکو ته ډیرو ځایونو کې لکه د فنډس کمیانې دي د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي کنه نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دی وکړي چې په اتم د فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو څه نه څه سیزونه په لار شي
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانه د وفاقي لړمحالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغه د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړی وو هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنۍ تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملي شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د پیښور دوره کړې وه نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړې وه او وزیر اعظم انوار الحق کاکر د مرکز لخوا صوبی ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړی و. خود خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته غوږی ستوردونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوې دي او سم تاسو د مشال رادیو اونۍ ز خبرونه تان دی هلی وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنا فرخنده اسد.
تان دی هلی د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلی د هری جمعې او اتوار پورز ل مشال ریډیو. دا تاندې هلی پروګرام د زو فرخنده صد پکې ستاسو هر کلی کوم. د دې اونۍ په پروګرام کې د قبایلی زلو او خاص کر په جنوبی وزیرستان کې د جنکو پر تعلیمي مسلو تاسو ته معلومات درکوم. اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د تعلیمي چارو د ښځو د حقونو یو فعال او خبریاله رضیا مسیدوای د جنوبی وزیرستان د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره دی به غیر سرکاري ادارې بنیاد خوده دي. د رضیا مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن په نوم د غیر سرکاري اداره په قبایلی ضلع کې د جنو تعلیمي پرمختګ ساری او د ستونزو د حل لټولو کوشش پا کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې رضیا مسید د خپل ادارې په اړه وایي.
ډیره مننه فرخنده ستاسو او د ستاسو د ټولو مشال ریډیو ټیم کې تاسو موږ ته بیا مکاره کړه. ستاسو چې کوم سوال وکړه او پوښتنه وکړه چې ستاسو د فاونډیشن جوړولو مقصد څه دی، نو دا زمونږ چې کوم فاونډیشن دی رضیا مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن، د شاته ډیر سټرګل دی او ډیر محنت دی او زمونږ په ګراوند باندې زمونږ قبایلی سیمې او بیا ورسره کا خصوصي توګه باندې زه د وزیرستان خبره وکم، نو ډیر زیات چې کوم حالات دي هلته، کوم زمونږ پسمانګي ده، کوم زمونږ هلته امن نشته، نو دغه ټول حالات چې کوم په ګراوند باندې ما وکتل چې کله 2014 کې ما ٹرائبل نیوز نیٹورک سارا ٹریننگ وکو، اگے نا پس ما پو وزیرستان کے کار شروع کو ایز اے جرنلسٹ. ما وزیرستان کے لکھ ڈیرے لرے لرے علاقے تزلاڑم ڈیرا اسیسمنٹ ور توائی جما لکھ یو ملٹی کلسٹر اسیسمنٹ ہوم وک دخل کو دلتا د حالات بیا په میڈیا باندې په نیشنل میڈیا او زمونږ لوکل میڈیا په دغه باندې چې څنګه خبرې کیږي او په ګراوند باندې سدي او د څه شي ضرورت ته خلق سغواړي د خلکو سره ډیمانډونه دي.
رضیا تاسو د خپل کار پیل د ډیر اسمل خان کوهل ته مو د دسمبر په 14 باندې د خپل ادارې پرانیست وکړه. دا چې تاسو د ادارې بس سره کارونه کوي، د دغه کار پیل تاسو ولې د ډیر اسمل خان نه واخست؟
اول چې کوم د زنانا د تعلیم اهمیت قبایلی سیمو کې په دغه باندې اوس مونږه سیمینار د زمونږه د فاونډیشن اولی نئی سیمینار دے دغه شروعات چې کوم دی دغه مونږه د ډیرا اسماعیل خان نه اخیسته دی، ځکه چې اوس خو یخنی دا زمونږه خلک زیاتره د وزیرستان نه راشي لکه سیزنل مایګریټډ دی، زیاتره د وزیرستان نه خلک راشي ډیرا اسماعیل خان ټانک په دغه علاقو کې د خپل ژوند کوي. او دا اولی نئی سیمینار دی زمونگا وزیرستان کے ماتا سو توویل چی زمونگا خلق پا یخنی کے دلتا راشی ٹانک ڈی آئی خان دلتا زمونگا 80% چکم خلق دی دلتا دی، نو اگے مین وجہ دا چې زمونږ په وزیرستان کې تعلیمی ادارې چې کومې دي هغه غیر فعال دي.
رضیا تاسو د تعلیمي ادارو خبره وکړه، هلته د جنوبي وزیرستان ته پوزه تاسو نو کوم نه، هلته د جینکو سکولونو او کالجونو څومره فعال دي؟ تاسو به د دغې سیمو جاج اخیستی وي کنه، نو څه معلومات لري؟
زمونږ اکا ٹیچرز میل دی او کا فیمیل دی، اغا گوست امپلائیز دی، خپل ڈیوٹیاں نه کوي، او سکولونه دغه غیر فعال ولار دی، خلک تعلیم واړي، خلکو کې د تعلیم تندشت دی، خو التا اغا ماحول نشتا، التا اپورچونیټیز نشتا، التا سہولیات نه دی ورکړی شوی. سکولونه کا بلډینګز مونږ خبر او کی حکومتي چکم سرکاري بلډینګز دی، سکولونه دی هغه شته، ډیر زیات جوړ شوی دی، خو خالی بلډینګ هم چاته تعلیم نشي ورکولی چې سو پر التا پغی بلډینګ کې ټیچران نه وي، پغی بلډینګ کې مینجمنٹ سټاف نه وي، هغه بلډینګ فعال نه وي، نو خلکو ته د تش بلډینګ چې کوم دی آ فائدہ نشي رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې په یو خبره شوې سروې کې ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده. د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې غربت، د ښځو استادانو کمی، نامنی، ټولنیزې مسلې او په تیرو کلونو کې د کورونا وایرس وبایي حالات هغه مهم وجوهات دي چې تر مخه یې په دغو سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. دا چې هلته عام ولس د جینکو د تعلیم باره کې څه فکر کوي، ځکه هلته د ځینو روایاتو له وجې هم په تیرو کلونو کې جینکۍ سکولونو ته له تګ نه منی شوي دي. په اړه یې رضیا مسید وایي،
او زمونږ په خلک د تعلیم غواړي، د جینکۍ تعلیم هم غواړي، د هلکانو تعلیم هم غواړي، خو مصیبت دغه دی چې زمونږ خلک کې آشعور نشته، اپوها نشته چې زمونږ خلک د خپل سکولونو د پاره چې الته په کلی کې جوړ شوی دی غیر فعال دی، د دوی چې کوم ماشومان دي هغه دغه سه به تعلیمه لوي کیږي، نو هغه د پاره आवाज اوچتول، د هغه د پاره احتجاج کول، د هغه د پاره حکومت باندې، ایجوکیشن ډیپارټمنټ باندې پریشر اچول، نو دغه پوها زمونږ په خلکو کې نشتا. او بلا ورسره چې کوم بلا یو غټه ستونزه ده، دغه ده چې زمونږ علاقې یو کلی کې لکه سکول دی، الته پغه کې ټیچران دي مختلفه، میل او فیمیل ټیچران دي، د ګرل سکول دی یا د بوایز سکول دی، پغه کې الوکل دي، او هغه لوکل ټیچرانو د هغه لوکل غاده پاره زمونږ لکه خلک چې دا زمونږ د کلی ماستر دی، دا زمونږ د کلی ماستر ده، اوس که مونږ دغه سکول فعالولو د پاره اواز پورته کی، نو دغه به مونږ ته جرګه کې نه وي، د ټیچر او یا د ټیچر دغه کور والا به مونږ ته جرګه کې نه وي چې تاسو ولې زمونږ نوکری خراب کړه.
دا مشال رادیو دا.
د یو این ډی پی په مرسته شوي وروستۍ سروې کې ویل شوي چې دوی د اوو قبایلي ضلعو د شپږ څلوېښت زرو کورونو نه معلومات راټول کړي وو چې تر مخه یې اووه پنځوس فیصده ښځو یا جینکو تعلیم نه و کړی، او یو دېرش فیصده سړي یا هلکان یې تعلیم یافته وو. د مومندو د جینکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز هلته د جینکو د تعلیمي پرمختګ او د سکولونو په اړه وایي،
تعلیم مکمل چینجز راغلی دي،
شاهین ناز تاسو دغلته په مومندو کې کار کوي کنه، نو تاسو څه وینئ چې غربت چې دی دا د جینکو په تعلیم کې څومره رکاوټ جوړېږي؟ خو یتیمانو ماشومانو
تعداد مسله ډېر زیات دی، غربت هم پکې ډېر زیات دی په دغه علاقه کې، موږ ماشومان لکه د تنګویا تاسو یونیفارم یا کاشی یا داسې نه پدی دی ماشومان نه څنګه وګره مسمنه چې له وزه سره چاره طریقې کیږي خو سره غربت دی وجه موږ دی فوس کو تاسو کاپی ولې نه راوړي او چې لکه سبق یې نه ځي کنه نو موږ ځان سره څو راولو چې ډېر لږ لږ دې نه وځي نه کای په ګاډي کې راځي کنه ډېر پکا مکرې باندې راځي موږ سره ګاډي دا وي موږ نه فورس کوو نه موږ لري کم کرای خو چې دې سکوونه پرې نه دی ځل تعلیم مسایل اوس کوشش کوو
او دا تاسو چې خبر وکړه چې یتیمان چې نه کې زیات دي نو دا ولې سو جاده چې د غلطه دې سکول کې زیات دي یادې علاقه کې
روزګار د غرونو سره دی په دا غرونو کې د ښه او پرمختګ د ټیک پیوز او دینه تاسو د ساتل د دې او د وګړو یې نه ځپه د علاقه کې زیات دي هغه لکه مطلب شال مې چې څنګه کې یو دی بلني په دا چې سره د شال دی چې د دلته د رشیا د دې زما کوم چې چم پښتونانو پلانار مخکې مرشي ویره چې نه کوي را سره
او دا پرایمري سکول دی کومېټن دی کهای دی دا یو این ڈی پی په مرسته شوی په دغه سروې کې د قبایلی ضلعو د 15,000 نه زیات ښځو او سړو نه معلومات راټول کړل شي وو چې زیاتره په کې ویلي وو چې هلته د جنکو تعلیمي شرا ټیټه پاتې شوی. بلخوا د رضیا مسجد په غیر سرکاري اداره کې یو کارکونکي محمد نومان مشال ریډیو ته وایي دوی بهال ته د تعلیمي پرمختګ سره سره د ښځو او شینکو پر نورو مسلو همکار کوي او هڅه ده چې په دغه اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي.
موږ د پلیټ فارم په تھرو باندې فیمل ایجوکیشن او فیمل امپاورمنت باندې کار لګیا کړی دی. د ویمن امپاورمنت یا فیمل ایجوکیشن باندې موږ لګیا یو. اچھا مش دا پلیٹ فارم شاته ډېر سټرګلز دي لکه موږ اوس په دې پلیٹ فارم تھرو باندې لګیا یو چې موږ په هیلث باندې کار وکول تا او په ایجوکیشن فیمل ایجوکیشن باندې لکه میل سکوم دي اغه په سیټي ایریا ته د راتلای شي د دې طریقې جوړیږي چې د خپل تعلیم حاصل کی هاستل کې اوسېدل شي او فیمل پر دا پرابلمز دي نه شي راتله. نو موږ په دې پلیٹ فارم تھرو باندې لګیا یو چې موږ د دې ته ادا موږ نه کوم کې جدا سہولیات ایجوکیشن باندې دي اګه هغه کا په هیلث باندې دي اده دلته په ټرایبل ایریا کې ورکو دغه لپاره موږ ته دا خلکو هیلپ هم پکا دي لکه ډونرز چې کوم دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
دا تاند هلی پروگرام دی اوریدونکو په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 20,000 ماشومان سکولونو ته نزي خو بیا ځینې غیر سرکاري ادارې د شمیره زیاته خایي. بلخوا د رضیا مسجد د پرمختیایي غیر سرکاري ادارې د قانوني چارو یو کارکونکي فوزیه حسن مشال ریډیو ته وایي اوس د وزیرستان ولست جنکو تعلیم غواړي او ځکه خو هلته د سکولونو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي.
دا وزیرستان چې کوم خلق ته اغوایی چې عام خلق چې دا اغوایی چې موږ جنکای سبقونه وایي خو بدقسمتی سره الته چې کوم سکولونه دي اغه غیر فعال دي او ګوست امپلایز دي الته جنکای دغه لپاره ډیر احتجاجونه وکړل چې کوم موږ ادارې دي اغه الته ټینټ سکولونه هم جوړ کړل. ایوا علاقہ دا ډیر بیکورد دا الته هم د موږ سره 180 جنکان دي اغوایی سبق او هر نن سبا چونکې دغه دور دا د تعلیم دور دا هر چوکوای چې موږ په دغه مخته لاړ سو هغه ام خلک هم دغه نظریه ده چې دلته چې کوم جنکیان دي هغه د سبق د پوره ډیر مخته اقدام وکي او د موږ دا سیمینار مقصد هم دغه ده چې موږ د ګرلز ایجوکیشن باندې چار وکو او هغه اهمیت خلکو ته ور وښایي چې اور موږ دلته ډیجیټل سکلز هم ورکوي جنکای ته او دا سیمینار مین مقصد دغه و چې خلک پوي هم کی او هغه مخته چې کوم مو سره ډونرز وي هغه مو سره ملاوشي.
رضیا مسجد چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د حالت د یوې خبریالې په حیث هم کار کړی وای. دوی کوشش کوي چې هلته د جنکو د تعلیم او کار روزګار په اړه د خلکو سوچ او فکر کې مثبت بدلون راولي.
زه خو به دا وایم چې خلک ډیر زیات خوشاله دي، خلک غواړي تعلیم، د جنکې تعلیم. زه به په دغه کې تاسو ته یو دوه مثال هم درکم. زمونږ په وزیرستان کې چغملی علاقه کې یو د جنکۍ اسکول دی. هغه اسکول جنکۍ چې کومې وې 2019 کې، د هغه اسکول ماشومانې جنکۍ هغه بهر راوتې وې، هغه یو کیمپ لګولی و، احتجاجي درنه کړی و. او دوی چې کوم سلوګن وي هغه دا وی چې هم اسکول میں استانیا گھر میں، مطلب جنکۍ ماشومان چې کوم دي په سکولونو کې دي، خو زمونږه ټیچران او ټیچرانې چې کوم دي په کور کې ناست دي، خپل ډیوټي نه ترلاسه کوي. نو ډیر زیات سو ورځې د دوی د احتجاج روان و د خپل سکول لپاره چې مونږ ته زمونږه سکول فعال شي، مونږ ته د ټیچرانې راشي چې مونږه تعلیم ترلاسه کو او مونږه د خپل علاقې لپاره سکار وکي، مونږه کې پویا راشي. زه په خپل ورغلی وم دغه 2019 کې چې کله د احتجاج شوو، نو هغه نه پس اسکول چې کوم دی یو پریشر رالو، میډیا دا خبره هایلایټ کړه، مختلف هر چرته به دا خبرې کېدې، ایجوکیشن ډپارټمنټ باندې ډیر زیات پریشر رالو. نو هغه اسکول الته فعال کړ، ټیچرانې چې کومې وې آی ورته تیارې کړې، ورته راوستې، اسکول فعال شو.
او بل خبره دا هم د کنه رضیا په قبایلی ضلع کې خلک دا هم وایي چې لومړی باید امن وي نو بیا نورې خبرې. تاسو چې کله خلکو سره خبرې کوي نو هغوی دې باره کې څه وایي؟
زه به داسې وایم چې واقعي دا خبره ټیکوم ده چې قبایلی سیمې چې کومې دي، خصوصي توګه باندې زمونږ وزیرستان دغه بالکل ناامنی سره مخامخ دي. دغه بنیادی وجہ دا هم دا چې مونږه بارډر ایریا کې یو، افغانستان سره بالکل مونږه لګیدلې یو. افغانستان کې چې کوم حالات راځي او هغه په مونږه باندې هغه ډیر زیات اثرات وي، نو دا نه انکار خو مونږه نشو کولی. خو زه به دا خبره وکم چې په وزیرستان کې لکه څومره هم ما کار کړی دی، وزیرستان کې ما اسسمنٹ کړی دی، نو زه دغه نشم ویلې چې د نامنی لوجې الته تعلیمي ترقی نه کیږي. ځکه چې که مونږ وګوري په وزیرستان کې پرایویټ چې کوم سکولونه جوړ شوي دي د ماشومانو او د جنکۍ، هغه حالات چې څنګه هم وي، لکه حالات خو سیم دي په هر پوره وزیرستان کې چې کوم حالات دي، کوم اثرات دي، دغه ټولو باندې یو شانتي دي. خو بیا په دغه کې زمونږ پرایویټ چې کوم سکولونه دي هغه کې د جنکۍ او د ماشومانو انرولمنټ هم ډیر زیات دی، او الته اوسه پرا چا دمکي هم نه دا ورکړې چې تاسو دا تعلیم ما ورکوئ، تاسو دا سکول بند کئ، دا تعلیمي سرگرمی ولې کیږي؟ هغه باقاعده لکه ډیر لرې لرې نه، ډیر لرې لرې نه ماشومانو جنکۍ په خپو مزل کوي او هغه سکول ته راځي، پرایویټ سکول ته، ځکه چې افعال دي.
او رضیا مسجد کومګه ګورونو په دیوانه کې هم په دی ورسته او میاشت کې د جنکو د سرکاري کالج د فعالولو لپاره یو مظاهره شوی و، پکې جنکو زده کوونکو هم برخه اخیستې و. هلته د جنکو لکه د کالجونو شو یا هایر سکولونو شو، دا څومره دي او څومره فعال دي؟
زمونږ وانا کې ډیگری کالج د جنکۍ چې کوم ډیگری کالج دی، هلته جنکۍ مجبورې شوې بهر راووتلې، په روډ باندې ناستې وې، هغه احتجاج وکړو چې مونږ ته زمونږ ټیچرانې چې کومې دي، زمونږ پروفیسر دی، لیکچرر دی، دا د مونږ ته راشي، مونږ ته د تعلیم راکړي، تر څو پر به مونږ په نقل باندې پیپر ورکو، تر څو پر به مونږ داس پاس کیږو چې مونږ نقل ورکو، په نقل باندې مونږ پاس شو، او مخې ته که چېرته انټرویو وي، مخې ته که نور سره راځي، نو مونږ په څه هم نه پوهېږو. ډیګري خو به مونږ سره وي، مونږ سره هو سرټیفیکیټ وي چې مونږ میټرک پاس کړی دی، یا مونږ ایف اے کړی ده، یا مونږ ایف اے سی کړی ده، خو مونږ ته د څه پته هم نه لګي، مونږ په تیارو کې یو. په لحاظه زمونږ چې کومې لیکچررز دي، کومې پروفیسرز دي، هغه د مونږ ته راشي، مونږ چې مونږ ته تعلیم راوښایي، مونږ زده کړه وکړو، لکه هغه هم احتجاجي درنه کړی وه. دغه سه سره روغه چې کومه د جنوبی وزیرستان علاقه ده، پغه کې هم جنکۍ احتجاج کړو چې مونږ ته دا فیمیل ټیچرانه راشي، چې مونږه خپل تعلیم ترلاسه کو، مونږه زده کړه وکړو. په وانا کې هم مختلف سکولونه د جنکۍ سکولونه چې کوم دي، پغه کې جنکۍ او هغه والدین دغه احتجاج کړی و چې مونږه ماشومانو د پاره د ټیچران راشي، د سکولونو د فنکشنل شي، فعاله د شي، چې مونږه ماشومانې لوریانې دغه تعلیم ترلاسه کړي، د زده کړو کې. لکه خلک ډیر زیات ډیمانډ دی، زه په خپل وزیرستان کې مختلفو علاقو ته چې کله زم کوریج کوم، نو زما اول چې کوم سوال وي دغه وي چې تعلیم بارا کې ستاسو څه سوچ دی، خصوصي توګه باندې د جنکۍ تعلیم. نو هلته خلک دا غواړي.
او تاسو خبره وکړه چې اوس خو بدلون راغلی او د جنکو د تعلیم باره کې د خلکو سوچ او فکر هم بدل شوی دی، یا یو بدلون را روان دی، خو بیا ځینې روایات هم داسې دي چې په دغه لار کې خنډ جوړوي. نو تاسو دې باره کې خلکو سره خبرې کوئ؟
لکه اکثریت خو د تعلیم تنده شته په کې چې تعلیم غواړي، خو لږ داسې اقلیت کې به زه ورته ووایم چې داسې خلک هم شته چې هغه د جنکۍ د تعلیم په حق کې نه دي، او هغه چې کوم ریزن پیش کوي هغه د وجه ده پیش کوي چې جنکۍ ته د تعلیم ضرورت نشته، ځکه چې دغه مونږه نوکری نه پکو چې مونږه دوی بهر ولېږو، مونږه لکه یو جنکۍ چې وي هغه د کور کارونه زده کی اخلي، څومره هم د کور مینجمنت دی، لکه د کور کارونه دي از ده کی، او دغه خو به وادی کی بل کور ته به ځي، نو دغه وجه باندې مونږه نه غواړو چې جنکۍ تعلیم ترلاسه کړي، ځکه چې هغه به یو کور سنبلوي، واده به یې کیږي، او ماشومان چې کوم دي، هلکان چې کوم دي، بس هغه د تعلیم ترلاسه کوي، ځکه چې په ونه مخته ذمہواری به راځي، هغه به کور دپاره ګټه کوي، روزګار به ورته کوي، پیسې به ورته جوړوي، نوکری به کوي. نو هلکان دپاره تعلیم خو ټیک دی، خو د جنکۍ دپاره د دغه ضرورت نشته دی.
اوریدونکو، په 2013 کال کې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړ شو، چې د نورو خبرو سره سره پکې د تعلیمي پرمختګ، دغلته د ډنګتل شو سکولونو د بیا جوړولو او د نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې هم شامل دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی صوبایي حکومت ویلی وو دوی هڅه کوي چې په قبایلي ضلعو کې تعلیمي پرمختګ ته زیات پام وکړي، خو بلخوا کارپوهان وایي حکومت دغه مسله له پامه غورځولې.
تاندې هیلې
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې ژوند یې تیر شي، لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو اته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وي، د زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو، دا او د دې ونې تاندې هلي پروګرام اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
Shuma o kanishuma, lavan lavan